السلام علیکم دوستانو زه اجمالاند او زما همکار میر احمد صافی مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی کوو. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله یو چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خپرونې پیلوو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو. د افغانستان د دفاع وزارت وروستیو نامنیو ته په اشاره وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې وکړه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د وسلوالو مخالفانو له حملو وروسته د زیاتېدونکو نامنیو له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د دې بریدونو په وړاندې افغان ځواکونو لخوا تهاجمي عملیات اوسمهال په 12 ولایتونو کې روان دي، خو د دوی ډېر تمرکز پر فراغ، غزنی، روزګان او هلمند دی، ځکه د په وینا وسلوالو مخالفانو حملې پکې زیاتې دي. جنرال رادمنش وویل چې په دې ترڅ کې له 100 زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي او زیاته یې کړه چې په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایي او توپچي ځواکونو ونډه خورا مهمه ده. په تیرو 2 ورځو کې په فراه کې سختې جګړې وشوې. د بغلان، تاله او برفک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب، بلسراغ ولسوالۍ او د غزنی ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه دینی عالمان ګډون وکړي.
پاکستان نور موافقه کرده در سطح 200 تا 400 علمای کرام افغانستان.
دوی پاکستان د دې غونډو له جوړېدو سره موافقه کړې. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 300 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي، او دا غونډې به اسلام آباد او کابل کې جوړېږي. د سولې علي شورا ویان هم دار ازول چې د اسلامي همکارۍ د سازمان په نوښت نړۍ د دینی عالمانو په ګډون په سعودي عربستان کې جوړېدونکو غونډه کې به هم د اسلام له نظره د افغانستان د سولې او جګړې پر مسلې بحث وشي. په غونډه کې چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په ګډون د تیرې جمعې په ورځ د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې جوړه شوې وه، د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وشو. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتو لوبغاړی فی عبادی پرون د 83 کلونو په عمر په حق ورسېدو. فی عبادی د فضل حق عبادی هنري نوم و. هغه له 1998 کال را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره د اتریش په پلازمېنه ویانا کې اوسېده او ډېره موده د ناروغۍ په بستر پروت و. عبادی د 1946 او 1950 کلونو ترمنځ لسیزه کې د مشهورو پرله پسې داستانونو او راډیوي ډرامو له نامتو لوبغاړو څخه و چې تر ډېره به یې منفي رولونه لوبول. د ملي راډیو ټلویزیون د راډیوي او ټلویزیوني ډرامو د څانګې پخوانی مشر وحید سمدزي د عبادی د هنري مقام په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خدای بخښلې، فی عبادی ډېر پیاوړی هنرمند و، ډېر ښه لوبغاړی و. دی وکولای شو چې د خپل خاص غک په ارتباط عموما منفي نقشونه اجرا کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې بنگلاديش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې د جون له 3مې د جون تر 6مې نیټې پورې 3 شل ورځې لوبې وکړي. د دې لوبو د اهمیت په اړه د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته معلومات ورکړل:
موږ هم د ښه آمادګۍ سره دغه سیالۍ ته چمتووالی لرو، چې دغه یو بین المللي سیریز ده، 3 شل ورځې سیالۍ دي او خورا غټرنش لري د دواړو ټیمونو دپاره، او زه امیدوار یم انشاءالله چې په دې کې افغانستان ملي لوبډله هم یو ښه تصور وکړي.
او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. اروپایي ټولنه یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیز بالکان د سرمشریزي په پای کې وی خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړي خوندي کړي. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشر الاسد سره د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوپ په وینا پوتین بشر الاسد ته ویلي چې په سوریه کې امن ثبات د ټونګېدو په حال کې دی او دا وضعیت به د سیاسي پروسې پر مخ ور پرانیزي. پیسکوپ خبریالانو ته وویل اسد پوتین ته د خپل هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې غواړي د ملګرو ملتونو د سولې د بهیر له غوښتنې سره سم د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره دې سازمان ته یو پلاوی واستوي. او پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیول او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. د پاکستان پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشه ځواکونو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریانو چې په چاودېدونکو موادو بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو سرتیرو پر ترهګرو هدف ته له رسېدو مخکې ډزې وکړې او ویې وژل. د پوځ خبره پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په نوخار ښار کې د دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله وشوه چې لس سرتیري پکې ټپیان شول. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی. دوستانو خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه آزادی رادیو ډاټ کام کې هر وخت چو غواړی کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پیل کړې چې عام افغانان یې اندېښمن کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري او ډاډ ورکوي چې په کمه موده کې به د وسلوالو طالبانو د حملو شدت راکم کړي. په یو بل رپورټ کې به مولا دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د تذکرو پر مصنابه سټیکر لګول کیږي. مخکې دې کمیسون پتیلې و چې د تذکرې پر کاپی به سټیکر ولګول شي. همدارنګه په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې درناوي لپاره د نامنۍ او تاوتریخوالي لاس واخلي، د هیواد له بېلابېلو سیمو د جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو او د اروپایي ټولنې د هغې حقوقي پروسې د پایل پاړه معلومات درکو چې غواړي یو شمېر اروپایي شرکتونه چې له ایران سره راکړه ورکړه لري د امریکا له بندیزونو وساتي. لویدیزو رسپانو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې خبري. دا خبرونه لومړی رپورټ اخلو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پیل کړي، عام افغانان د افغان ځواکونو د جنګي تکتیکونو او د پوځي عملیاتو د اغېزو په اړه پوښتنې لري او اندېښمن دي چې د جګړو سکنه فصل ښایي تر پخوانیو هغو هم خونړی وي. د دې اندېښنو پوښتنو ته د دفاع وزارت ویان ځواب ویلی. جزئیات یې د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلی په پیل کې چې د جګړو د پیل موسم ویلی وو، افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعرضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت د سقوط تر بریده ناامنه شو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوې او ګڼ ملکي وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې د حکومتي ځواکونو د جنګي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خو دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تهاجمي عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملي او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات شروع کړي د عملیات تهاجمي ده او مونږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالوو. معنای داده چې مونږ په تهاجمی شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سر ته رسو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي، خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حمله پکې زیاته کړې دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایی او توپچی ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده.
سلور منطقه سي غزنی اورزګان هلمند او فرادی په داسې مناطقو کې خپل ټول زور اچو سي د دشمن لیکه مهمات قطارونه او موازه د منځ یوسو. اما مونږ لازم ګنو سي د هوایی قواوي او توپچی قوا په خطو کې استفاده وکړو.
په افغانستان کې جګړه د تل په شان د پسرلی لپایل سره سم تودې شوې، خو تر دې دمه زور او تلفات تر نورو کلونو زیات دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرا کې سختي جګړې وشوې. د بغلان تلو برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ولسوالۍ او حتی د ځینو ولایتونو مرکزونه همره کوچني ښارګوټي دي چې نیول یا له لاسه ورکول د جګړې هیڅ لوري ته هم د پام وړ برلاسي نه ورکوي، خو افغانستان او د خلکو ژوند یې ناامنه کولای شي.
بلخوا د افغانستان د دیني عالمانو شورا ځینې غړي او یو شمېر دیني عالمان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دې شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روژه د رحمت او عبادت میاشت او باید خلک یې په امن کې تېره کړي. د کابل ښار ځینې اوسېدونکي هم له مخالفانو غواړي چې د روژې په میاشت کې د جګړه ودرېږي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې اور بل دی، د دغه هیواد د علماو شورا له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د میاشتې په درناوي جګړه ودروي. د دغه شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وایي روژه د صبر او زغم میاشت ده، او په دغه میاشت کې افغانان باید د دې فرصت پیدا کړي چې د امن په فضا کې عبادت وکړي. ښاغلی شاهد د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید دغه مسله په پام کې ونیسي او اور بند وکړي.
د روژې مبارکه میاشت د همدردۍ، د خیر رسونې او د برکت نه ډکه میاشت ده. دې میاشتې ته د صبر میاشت ویل شوې دي، او دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده. زما د ټولو جنګي ډلو نه او د مخالفینو نه دا هیله ده چې او غفتنه می ده په دې میاشت کې خصوصا د جنگونو سلسلې ته ادامه ورنکي، او خلک پریږدي چې په آرام او اطمینان خپل عبادت وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې زور اخیستی. طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم عملیات پیل کړل، او دی ویلي چې په ټول افغانستان کې به خپلې حملې زیاتې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې مخ پر خرابېدونکې امنیتي وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. هدایت الله او عزیز محمد رحماني وایي په دغه میاشت کې باید جګړه ودرول شي څو افغانان وکړی شي په آرامه فضا کې خپل عبادت وکړي.
چې د روژې د مبارکې میاشتې په برکت له جګړو او بې اتفاقیو لاس واخلي، او پریږدئ چې مسلمانان د سولې تر چتر لاندې دغه میاشت تیره کړي. زما غوښتنه په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو داده چې په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې جګړه سل په سلو کې ودروي.
یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې روژه د خیر، سولې، ارامښت او عبادت میاشت ده، او په دغه میاشت کې باید ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي. دیني عالم مولوي بهرالدین جوزجانی وایي افغانان حق لري چې لکه د نورې نړۍ د مسلمانانو په څیر په آرام او امنه فضا کې روژه ونیسي، او په جګړه کې ټولې ښکېلې خواوې باید له دوی څخه دغه حق وانخلي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
په هوایی بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ناقصې څېړنې د هغه مطلب عنوان دی چې د بشري حقونو د څار سازمان خپرونې لیکلی. په دغه مطلب کې د بشري حقونو د څار سازمان په حواله راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان حکومتونه د ناقانونه احتمالي هوایي بریدونو په اړه لازمي څېړنې نه دي کړي. د مطلب په دوام راغلی دا کار ممکن د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته لا نور هم لاره واره کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د هوایي بریدونو د زیانمنو شویو خلکو د خبرو په اساس داسې ښکاري چې افغان او امریکایي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلو او زیانونو په پلټنو کې پاتې راغلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په دغه هیواد کې له 2014 کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې د وژل شویو خلکو له کورنیو بښنه وغوښته. ښاغلي غنی ویلي د مشروع حکومت او جنایتکارانو ترمنځ توپیر دا دی چې مشروع حکومت د خپلو تېروتنو په خاطر بښنه غواړي. د رپورټونو په اساس د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو لخوا د اپریل په 2 په شوې بمباری کې د 150 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 50 افغانان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه د زده او نقیز رپورټونو پر سر یو مطلب لیکلی. ورځپاڼې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د مطبوعاتو څانګې د مسؤول مارټن اوډانل په حواله ویلي چې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه خپرو شویو رپورټونو دوی متعجبه کړل. سیګار د اپریل په 1 رپورټ ورکړی و چې د افغان پوځیانو شمیر 2,96,409 تنو ته راښکته شوی، خو بیرته یې د مې په 8 اعلان وکړ چې دا شمیر ناسم دی او اصلي شمیره 3,10,028 تنه ده. له ډیره وخته د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,40,000 تنه یادېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا کانګرس ته د اپریل 1 رپورټ په نوې زمینه کې ویلي چې د امریکا پوځ دوی ته د افغان پوځیانو ناسم شمیر ورکړی و. واشنگتن پوسټ لیکلی تر دې مخکې هم سیګار ادارې په دې چې امریکایي پوځیانو معلومات نه ورسره شریکول او حساسې بلل لانجه کړې ده. دا ځل بیا د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت باید دوی ته دقیق معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د سیګار ادارې تر لومړي رپورټ وروسته وویل چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب لارې پوره کیږي. خو اوس واشنگتن پوسټ د سیګار زمیموی رپورت لمخې لیکلی له افغان پوځ سره د یو ځای شویو ول زر پولیساتو ځوکونو شمیر لمړی نو یاد شوی او په همدې خاطر دا تناقض رامنځته شوی دی.
دوستانو د نړیوالو رسنیو کتنه مو واوریده. صفی الله ستنګزی په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه یو شمیر موضوعاتو ته کتنه کړې و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي هر ورځ نږدې 30,000 تنه د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي. معزوله دولتي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره د نوملیکنې په پروسه کې د پام وړ زیاتوالی ښیي، خو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د نوملیکنې پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي وایي د هرې ورځې په تیریدو په مرکز او ولایتونو کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون زیاتېږي. د نوموړي په خبره په لومړۍ اونیو کې له 50,000 تر 100,000 کسانو نوملیکنه کوله، خو اوس دغه کچه له 70,000 څخه 100,000 تنو ته رسیږي. مونږ په لومړۍ ورځو کې تر 6,000 کسانو پورې ثبت نام کوه، خو اوس هره ورځ 80,000، 90,000 او ان تر 100,000 کسانو پورې نوملیکنه کوو. ښاغلی دولتي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ونډه د قناعت وړ بولي او تمه ښیي چې د نوملیکنې د پروسې تر پایه ډیری هغه کسان چې په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د 4 تر ورځې شاوخوا 1,800,000 کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړي. تیرونی د انتخابات خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه د 2 لپاره تمدید کړه. په ولسوالیو لرو پرتو سیمو کې هم د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان د 28 نیټه ترسره شي چې کمیسیون یې د شفافیت په اړه وار له مخه ډاډ ورکړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا ویي لا هم د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون د قناعت وړ نه دی. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د سات فشارها او مرکز ولادت
په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د خلکو ګډون هیله بخون کې نه ده. مونږ هیله لرل چې یوازې له کابل څخه تر دې دمه 2 میلیونه کسانو ګډون کړي وای. د خاغلی رشید خبره د دې لپاره چې خلک د نوملیکنې په پروسه کې ډیر ګډون وکړي، حکومت او کمیسون باید پر انتخاباتو د خلکو باور ورغوي. نو موړی د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د کم ګډون علت د خلکو کم علاقګي په ګوته کوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
بلخواته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د چهارشنبه پورس پریکړه وکړه چې د تذکیرو پر مستنابه سټیکر لګول کیږي. دا کمیسون وایي د نفوذ د احوالو ادارې ورسره ژمنه کړې چې د اصلي تذکیرې د خودلو په صورت کې به په اسانه مستنا ورکړي. اسمت سروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی سره په دې موضوع مرکه کړې. ښاغلی هاشمی په پایل کې د کمیسون د تازه پریکړې په اړه وویل.
اول خو موږ ته د افغانستان د خلکو ژوند او د خلکو امنیت د افغانستان په اهمیت لري او ارزښ ورته قایل یو. همدې لپاره کمیسیون ډېر مفصل بحثونه درلودل، پینل دې موافقې ته ورسېدل چې په اصلي تذکیرې باندې د تسپې هغه سپیکر چې کوم یو د کمیسیون لخوا دی هغه ولګول شي، او هر هغه د افغانستان وګړی چې په امنیتي تهدیداتو سره مخامخ وي او امنیتي ستونزې ولري او یا ویره ولري نو هغې د مصده د ریاست د احصایه او احوال نفوس سره ریاست د احوال نفوس سره تفاهم دا وشو چې هغوی به دې ته مستنا تذکیرې توضیح کړي ترڅو چې هغوی خطر سپوځي.
تاسو ته معلومه ده چې د مستنا اخیستل هم داسې کار دی لکه اصلي تذکیره چې څوک اخلي؟ د افغانستان بیوروکراسي او مشکلاتو ته په پام سره فکر کوي چې خلکو ته دومره ارزښت لري چې دومره ځان ته به دومره زیات زحمت ورکوي چې مستنا واخلي او د دې لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
موږ سره همدغه تشویش موږ سره او د ریاست د احوال نفوس مسؤولین موږ سره په کمیسیون کې ناست وو او هغې موږ سره تعهد وکړو چې دغه یو امتیاز دی، قایلېږي هر هغه څوک چې خپل هغه اصلي تذکیره وښودي او سپیکر به یې ورباندې نو دا به یو امتیاز په شکل دی ورته په ډېر اسانه طریقې باندې دغه تذکیره ورته توضیح کړي. اصلي تذکیره چې سپیکر لري هغه ورته به ښودي د سرحد په حیث باندې یا باندې یو ته په سنت تذکیره ورکړي.
تاسو له دې نه سره تشویش نه لري چې کم شمېر خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
نو په هر صورت دا غوښته هلې ځلې دې لپاره دي چې خلک ډېر ګډون وکړي او خلک ډېر ونډه واخلي او د تخلف مخه هم باید ونیول شي، افراط هم باید پکې ونه شي، ترخې تجربې هم تکرار نه شي. نو دا غونډو ته په کتو سره داسې یو تصویب چې هم د افغانستان د خلکو ژوند پکې مطمئن شي او هم پروسه پکې ساده موږ وګوري.
فکر نه کوئ چې ستاسو د کمیسیون کارونه ډېر ورو دي سره له دې چې د نوم لیکنې پروسه لا تر یوه میاشت مخکې پیل شوې ده، اوس تاسو دې نتیجې ته رسیږئ چې څه ډول باید سټیکر چیرته ولګي شي یا چیرته ونه لګول شي؟
متاسفانه دغه مسایل مخکې نه وو پیژندل شوي چې دغه ستونزې به پیدا کړي او د افغانستان دښمنان به د انتخاباتو پروسې سره هم دښمني کوي. دا مابین روان چې دغه پروسه متاسفانه نه سره راغله. د دې لپاره چې ما تاسو ته وویل د افغانستان د خلکو ژوند مهم ارزښت مهم و امنیت هم مهم و او بدبختانه دا انتخابات په جنګ کې کېږي، بیا دغه پروسه صدمه دې لپاره نه ګوري چې تر اوسه پورې 2 میلیونه انسانانو شاوخوا سبتنام کړی دی. نو دغه یو میاشت چې موږ چې په یولسو مرکزو کې دومره غټ تعداد وکړو نو امیدوار دي ته یو چې په 3000 مرکزو په چې دومره مرحله او دریمه مرحله کې دي نو دا به انشاءالله چې دا خلک به شرکت وکړي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو تن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپایي ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر د ایران لاټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نورو.
اروپایي ټولنه نن یو حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیز بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول
خپل کوچنی او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت اروپایي شرکتونو ته نوی ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. روسته لدې چې ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د اروپایي ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایي شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونۍ خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. زه باور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو له ګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې له دې یا هغه لوري سره ملګري شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګري هم نه شو. ولسمشر ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې متحد ایالات بل ایران سره د شپږو پیوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي او پر ایران به هغه بندیزونه نه وکړي چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
او سمي وربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې تهاجمي عملیات روان دي. دوی وایي چې په غزنی، اورزګان او هلمند او فراه کې د دوی تر ټولو زیات تمرکز دی، چیرې چې وسلوالو بریدونه زیات کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ د پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. اروپایی ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې چې پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. او پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیوله او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاري وسلوال ووژل. دوستانو، تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله چې د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجله وه پای ته رسو. خو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ د ټولې ورځې خبرونه پاتې دي. مخکې له دې چې زما همکار راشي ستار فروغ او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، راځي چې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه.
محمد اشرف د مزار شریف د خارم
تاسو کار بار کوي
وخت موټر درو د وسوسګار ما که موټر ونه که خلک وس راغلم ته کار بار وکم قبول ده.
کوم موټر د چلاو
چلار
کوم زکه
مزاغنه پروگرام تا که له ما ایرتان پروگرام تا او هغه کم نه دی کم د مثلا پروگرام کم تم بو که قندوز ته ومتلو میمنه ته ومتلو کار بار و نه به کار وسوسګار سره راغلم ته قبول که کار بار پیدا کوم ما
پلار کی خو بیا کوم سر نمخ کدلی
خوله پلار کدا من بغلان کولا جاری خوش کدا من تو کولا کا دیدی بنا بغلان جاری خوش کولا کا شب میمنه خوش تلو کا جنگل باغ و کدا هغه جنگل کی ودا من تک کو دل دبا طالبان راوتل کا
لندی کرا
من موټر سو مرمه او شپته مرمه ما موټر سیټ کړل کا سمون روان دی زو ته دا موټر من خوش کو کاروبار من نو کا
دلته د کوم کار په نیت راغله
دلته یو کس راته ویل راسته شي راش پزی نه دا ته کوم کا اوس راغله ما
شوروا
خورخ لودیان نخود بامیان سپا خواستی بشه
سوایی چی دلتا بری کار چنگوی
دلتا پومید را غلم تا کل پختل دمیان دیوال نمگر تاویلش انشالله و کار سل فیصد انشالله و کار منده بکومه که لمازار را غلم نمیم وادم ام نمی کرده که وادم ام وادم ام اشتا خریب کیلی سو وادم ام کرده دنو کار خرابه الله سر وطا منزد کار نستا بار نستا نا غریبی نستا اندقال و راز دکه هر چه دی جنگونه دی مازار که مقاش که ورازه که دوش به دریش دارد پراد اغ مسلی غیر مسل دی ورار کماندان و کماندان وزید اغ توکو که دی شخصی وقت دز و دز ده کار نستا غریبی نستا خر داری که تجاران داری که کار نستا که تک دی ورار اغ مسلی غیر مسل چه پده کار که این دقا بال و راز دنه طول بد بخصی اونگه چلاره که دلد مسلی غیر مسل بامون دلد طالبان دلد اون دور نمی داری دلو چه تون چه پولیس مقه تراغ ایتا کلم چلا بیم رشد دو دارده سه ازل تا پولیس امنیت یا اردو دکه افتاش دلد پوره بابو
هفته